یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع مو په چین کې د افغانستان د سولې اړوند د غونډې ځنډېدل دي. تمامه دا غونډه د دوشنبې په ورځ جوړه سي. درن دوستانو، د دې خبرونې په لړ کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل انت خاورو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د حقانی د شبکې یو مهم قمندان قاری برهان وژل شوی. د روسیې، چین، امریکا د متحده ایالاتو او پاکستان استازو موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار خبرې اترې دي. او د عراق د بشري حقونو یو څارونکي خبر ورکړی چې په پلازمینه بغداد او د عراق په جنوبي ښارونو کې په پرونیو مظاهرو کې څلور تنه وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري. دا افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د حقانی شبکې یو مهم قمندان قاری برهان ووژل شو. دا دفاع وزارت په وینا قاری برهان د جمهوریت روغتون مخې ته د تروریستي حمله طرح و. د کابل ښار د صدارت پر چوک 2013 میلادي کال کې د جنوري په 20مه په بمی چاودنه کې تر 300 زیات وګړي وژل شوي او یا ټپیان شوي وو. د ملي دفاع وزارت په بیان کې چې پرون خبر شو ویل شوی چې قاری برهان د لوګر په محمد عقی ولسوالۍ کې وژل شو. په عملیاتو کې یو شمیر عرب او پاکستانی وسلوال هم وژل شوي دي. په لوګر کې ولایتي چارواکو هم د قاری برهان په نوم د وسلوالو د یو قمندان د وژل کېدو ادعا کړې. د دفاع وزارت په وینا قاری برهان په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د پوځي کمیسون مشري هم کول او په غزنی او لوګر کې د القاعده شبکې د انتحاریانو او نورو ترهګرو د فعالیت زمینه برابروله. دا روسیې، چین، د امریکا او پاکستان استازو موافقه وکړه چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار خبرې اترې دي. دوی پرون په ماسکو کې غونډه وکړه او پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ بیا د سولې خبرې شروع شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په لومړیو کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې لغوه کړې وې. دا پرېکړه د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو د یو ځان وژونکي برید په ځواب کې کړې. په دې حمله کې د لسو ملکیانو سربیره یو امریکایي او یو رومانیایي سرتېری وژل شوی و. مسکو په داسې حال کې پرون د افغانستان په اړه د غونډې کوربه و چې تمه ده دا اونۍ د چین په پلازمینه پیکینګ کې د طالبانو په ګډون بین الافغاني غونډه وشي. افغان ولسمشر ویلي دا چې طالبانو رهبران د پاکستان په خاوره کې آزاد فعالیت کوي د تاسف وړ دی. د ارګ خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبر پرون د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان د ولسمشر سره په کتنه کې کړې ده. دواړو ولسمشرانو د غیر منسلک هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره اذربایجان ته تللي وو. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر وایي چې د ناټو تړون غړي هیوادونه په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت ته بشپړ تعهد لري. د ناټو د غړو هیوادونو او د هغوی شریکانو دفاع وزیران پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه راټول شوي وو. تر غونډې وروسته د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په خبري غونډه کې وویل
The Resolute Support Mission in Afghanistan continues to build the capabilities of the
دا قاتم لاټر ماموریت بد افغانستان د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو روزنه ته دوام ورکړي. واضح هدا چې د ناټو غړي بشپړ تعهد لري د غوڅ لاټر ماموریت ته زموږ د هدف ته چې تر هغه بیا هیڅ کله دا وسنه لري چې د افغانستان زموږ پر خاوره برید وکړي. مارکس پر زیاته کړ چې ټول لوري موافق کول شي د هدف ته رسیدو تر ټولو غوره لار په افغانستان کې سیاسي جوړجاړې ده. لاسادې رډيونه خبرونه وري. دا عراق د بشري حقوقو یو څارونکو خبر ورکړی چې په پلازمینه بغداد او د عراق په جنوبي ښارونو کې په پرونیو مظاهرو کې څلور تنه وژل شوي. تر دې مخکې په عراق کې څو نه سر په سر مظاهرې وې چې په هغو کې د چارواکو په وینا 155 کسان وژل شوي وو. مظاهره چیانو د اداري فساد، بیکاری او د ابتدایي خدماتو د ترلاسه کولو په هدف اعتراضونه پیل کړي. د عراق د بشري حقوقو کمیسون وایي په بغداد کې اته تنه وژل شوي. د عراق امنیتي سرچینې وایي چې په دوی کې 50 تنو د دې لپاره ژوند له لاسه ورکړی چې وخت کې بهاونکي ګاز ډبې پرې لګېدلې. ځینو رپورټونه وایي چې پولیسو د مظاهره کوونکو د خورېدو لپاره هوایي ډزې کړې او په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې پولیسو د مظاهره چیانو پر ضد له ځپونکو اقداماتو کار اخیستی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي هیواد به یې د ناروی د یو تبه په اړه ژر پریکړه وکړي چې وی بخي کنه. په مسکو کې محکمې یو درې شپږ کلن نارویژي په جاسوسۍ مجرم پیژندلی. محکمې د اپریل په شپاړسمه د بندو دروازو تر شا دا کس په شپاړس کاله بند محکوم کړ، خو په خپله فرودبرګ چې پخوا د ناروی او روسیې پر پوله مفتش و خپل جرم نه دی منلی. بورګ چې اوس تقاعد کړی دی له روسیې غوښتي چې پرېږدي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په یوه خبري غونډه کې ویل دا موضوع څېړو او په اړه به یې زر تر زره پریکړه وکړو. لاوروف دا خبره وروسته تر هغې وکړه چې د ناروی د بهرنیو چارو له وزیر سره یې وکتل. او د سربیا حکومت د ایروایشیا له اقتصادي ټولنې سره چې روسیې مشرکې وي د آزاد تجارت موافقه وکړه. سربیا ته اروپایي ټولنې په مقرر ډول خبرداری ورکړی و چې دا کار دی نه کوي. دا موافقه د سربیا صدراعظمې انا برنابیتس پرون په مسکو کې لاسلیک کړه. نوې موافقه به د سربیا او روسیې، بلاروس او قزاقستان د آزاد تجارت د توافق ځای ونیسي. د روسیې د صدراعظم دفتر پرون په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې دا موافقه به له سربیا سره مرسته وکړي چې د ایروایشیا د اقتصادي ټولنې له نورو غړو سره سوداګري کې د ګمرکي محصول له درکه پیسې وسپموي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د سولې په اړه د چین غونډه چې تمه و د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 28مه نیټه وسی ځنډیدلې ده. د سولې د عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد چې د غونډې تور بلل سوی وای
ځینې کسان وایي چې شاید د ورځې پس وي، خو دقیق معلومات نشته، خو معنا دا ده چې اوس د خپل وخت نه ځنډیدلې.
د غونډه څومره مهمه و او ځنډیدلې څه پایلې لرلی سي؟ د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي ازادي راډیو ته وویل
چین حکومت دولت ډېر تاثیر ګذار ده. په دې معنا ده چې دوی زموږ په همسایه ملک باندې ډېر مؤثر او تاثیر ګذار ده. حتی داسې هم ویل کېږي چې چین هم دغه هېوادونو له جملې ده چې تر یو اندازې پورې د طالبانو حامی ده.
په نړیوال مسایلو کې به دا واوري چې امریکا د سوریې ختیځ ته وسلې او ځواکونه لیږي. که وخت و نور راپورونه هم درته لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام اوریدلی سي. دا خبرونه مو تر یوې بجې ده. دوستانو ازادي راډیو ته شر اخلاص ورزو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د سولې په اړه د چین غونډه چې تمه و د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 28مه نیټه وسی ځنډیدلې ده. د سولې عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد چې د غونډې تور بلل سوی وایي دوی ته ویل سوي چې غونډه تر نامعلومې نیټې ځنډول سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت وایي په یوه مناسب وخت کې به د پیکینګ غونډې ته د یوه پلاوي نوملړ د چین له حکومت سره شریک کړي. امید ظهیر مال په دې اړه راپور لري چې هم د وسره سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کاشه دی. ظهیر مال صاحب، خبرونې ته شر اخلي.
سلام فرباجان، تاسو ته ورېدونکو دا تمه و چې د افغانستان د سولې په اړه د چین په پیکینګ کې د راتلونکو دوشنبه په ورځ چې د اکتوبر 28مه نیټه کې د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني غونډه وشي، خو اوس سرچینه وایي چې دا ناسته تر نامعلومې نیټې ځنډیدلې ده. د سولې عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد چې د پیکینګ غونډې ته وربلل شوی و ازادي رادیو ته وویل چې معلومات ورته رسیدلي چې دا ناسته ځنډول شوې ده. ښاغلي دین محمد وویل د غونډې د ځنډیدو علت روښانه دی، خو هغه معلومات چې د تر رسیدلي خیچ په مسکو کې د 13 ورځې غونډې په اوږدو کې غوښتنه شوې چې دا ناسته دی وزندول شي.
مونږ د اطلاعات داسې راغلي دي چې د پیکینګ غونډه وزندېده. ځینې کسان وایي چې شاید په 2 ورځې پس وي، خو دقیق معلومات نشته، خو معنا دا ده چې اوس د خپل وخت نه ځنډیدلی. غوښتنه دا وه چې خبر د نتایجو نه وروسته دا غونډه شي، نتایج اعلان شي، بیا دا غونډه وشي، خو هغه بیا نړۍ ورسره ونه منله.
په ورته وخت کې پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان چې دا هم تمه د پیکینګ په غونډه کې ګډون وکړي ازادي رادیو ته وویل چې دا ناسته د سوونه یو لپاره ځندول شوې ده. دی وایي کېدای شي د چین ناسته د جمهوری ریاست د ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته جوړ شي. دی وایي د سولې د کمیټې له یوې هوکړې وروسته دا غونډه د افغانانو ترمنځ یو ډیالوګ دی چې د نورو مذاکراتو د پایل لپاره زمینه برابروي.
زمینات بیشتر هموار کنه برای گفتگوهای بعدی.
دا سی راپورونه هم شته چې د دې غونډې د ځنډیدو په اړه غوښتنه د افغانستان د حکومت لخوا نه شوې ده، خو تر اوسه رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلور ته بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر باندې لیکلي، د افغانستان حکومت به د چین په غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی نوملړ په یو مناسب فرصت کې د چین له حکومت سره شریک کړي. بلې فریبا جانې، ډېر مننه کوم.
امید ظاهر ماسب دوستانو و امور دل چی ده افغانستان ده سولی پرده چین غوند زنده دل ده ده معلومه نده چی چه وقت بیا پیلیجی. خود افغانستان ده مشران و جرگی دو هم مرستیال بیا وی چی افغان حکومت پکر ده چی پا چین که ده افغان سولی پتره و جوری دون که غوند ده لپر قافله جوری نکری، بلکه پا محدود شمیر حق کسان ورطا که چی ش لابی که ولیسی. محمد اصف صدیقی وی ده غوند دیر مهمه ده که چین ده طالبانو پا ملاتری هیواد پاکستان خپل اغیز لری او پریکری هم ده افغان سولی پا برخه که اغیز منی ثابت ایدالی سی. لشغل صدیقی سر زموش همکار نسیم شفق مرکه کرده او پسر که ورز خد دی غوندی ده اهمیت پاره پشتانه کرده.
چین حکومت دولت دیر تاثیر گذار ده پدمانه چه دوی ایمون پا همسته ملک بانه دیر معاصر او تاثیر گذار ده. حتی داشه هم ملکی گی چه چین هم داغ حواجون رو جمعه ده چه تر یو اندازی پوری ده طالبان و حامی ده. دو ده پدمانه غفتانه با ده چین دولت و حکومت نمو ولس نمو داده چه موږ سره په دغه پروسه کې صادقانه همکاري وکي او امیدوار ده چې دغه پروسه صادقانه ووسي.
بله صدیقی صاحب او بخی ستاسو نظر د افغانستان نه چکم پلاوی زی د حکومت او د سیاسيونو ګډ پلاوی دغه پلاوی جوړښت او ترکیب باید څه ډول وي؟
نو غوښتنه د افغانستان د ټول سیاسيونو نه د بیا خاص د افغانستان دولت د غوښتنه ده چې فقط په ټولو او ډیپلوماټیک اور یوازې مونږ کولای شو چې ترکیب حیات په طرف مقابل متوجه شو چې څومره کسان معرفتي او د دې په څنګ کې دغه موضوع غوښتنه مو دوی نه ده چې د قافلې نه جوړي دا پرېږدي چې دا کوم قوم پورې لري کوم موضوع پورې لري. مونږ ټول افغانان یو، د دې وطن بچیان یو، دا وطن په مونږ حق لري. هغه قدرونه د معرفي سي چې دوی ښه لابي کولی شي هم د چین حکومت سره او د دې په څنګ کې طالبانو سره دوی دې ته وادار کړي چې دوستانه پروژه که موږ سره همکار وسی او بل افغانی سره وکي. نو غوښتنه به د افغانستان دولت ته مداده چې دغه مطبوعاتي خبرې او دغه فیسبوکي خبرې نوکه د پریږدي یوازې هغه وړ کسان نه باندې کی چې واقعا تاثیر گذاری او ول زوین استقبال وکي.
بله صدیقی صاحب،
یوازې قافله ته جوړي.
بله صدیقی صاحب، د امریکا د جمهور رئیس لخوا د سولې خبرې اترې یا د سولې پروسه د یو څه مودې لپاره وزنډې دا لغوه سوه، اوس چې دغه پروسه بیرته شروع کیږي شرایط او دغه فضا څومره مناسبه ده او ستاسو نظر دوه درې هغه مهم پوینټونه یا مهم ټکي چې دي هغه څه دي چې باید په مجموع کې هم د افغانستان او هم د سیمې او هم د نړیوالو لخوا په هغه باندې تمرکز وشي؟
زه فکر کوم چې امریکایان اوس دته ارسه وایي چې په افغانستان کې د جنگ ادامه د دې په کارکن د دې تاوان ده و لګر لپاره چې دوی مخالفین د دې جنگ نه دوی شو استفاده کوي د خپل ځان لپاره او د دې په څنګ کې د ټرمپ انتخابات راتلونکي ده. د ټرمپ هم مجبور مکلف ده چې خپل ولس ته حداقل یو څه باید وښيي چې په افغانستان کې د سولې په مورد باندې دومره پرمختګ شوی ده او د دې په څنګ کې ما غوښتنه د ټول سیاسونه د افغانستان حکومت نه مداده چې په دې اساس وخت کې توپ موږ سره ده موږ څنګه وکولی چې خلابي وکړو او لاس سره یو کړو د افغانستان د بدبختي دغه د جنګ د خاتمې لپاره نور دغه نیوکه د تخریب سره ایسته کړو. څنګه وکولی چې جامع جهاني او خاصا ایالات متحده امریکا ته دا اړ کړو چې په افغانستان کې موږ سره صادقانه همکاري د سره پاړه وکړو.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اصف صدیقی وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وود ماښام تر وبجو پر منځنۍ صفه دولس شپرنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه صفه په ټول افغانستان کې صافه وازه اوریدلی سي. اوس په لنجي صفه څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په هیواد کې د لبنیاتو د تولید ظرفیت څه باندې 1.9 میلیونو لیټر ته لوړ شوی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لبنیاتو کې ډېره برخه شودي جوړوي.
د افغانستان تقریبا بالا 1.9 میلیون
لیټر. د افغانستان د مالی وزارت مرستیال ویان عبدالله درمان وایي د کورني تولیداتو په زیاتېدو سره له ګاونډیو هیوادونو څخه د لبنیاتو د وارداتو کچه 3% راټیټه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوایي د پاکستانی کارکونکو د کمښت له امله په ورځني ډول له 1500 کانټینرو سوداګریزو توکو څخه یوازې 300 افغانستان ته انتقالیږي. د دې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د توکو په لیږد کې ځنډ له تیرو 20 ورځو راهیسې رامنځته شوی چې له امله یې افغان سوداګرو ته هره ورځ نږدې $10,000 زیان رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر غني د اتم اسلاک غورزنګ د غړي هیوادونو د 13 غونډې په سنډه کې له خپل پاکستانی سیال سره په کتنه کې ویلي اوس د دې وخت را رسیدلی سو ستونزې په فرصت بدل شي او ډېر تمرکز د سیمې په نښلولو وي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 40 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 1 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 390 افغانۍ.
ناجیه صفید خبرونه کوم چې اقتصادي خبرونه یو ورول دوستانو تاسو کولی سي چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم اول ولې نه یوازې دا بلکې نور راپورونه تحلیلونه خبرونه هم لوستلی سي او کولی سي چې زموږ خبرونه هلته په ژوندۍ بڼه واوري پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. اوس ورسي وي نړیوالې مسلې ته. امریکا وړي چې د سوریه ختیځ ته نور ځواکونه او پوځي وسایل واستوي. د دې موضوع د تفصیل لپاره سم سره د سر په استډیو کې د ترانسپ خبرونه ته شرح کړی.
مننه.
که تاسو دا وښی امریکا د سوریه کومې سیمې ته په ځانګړي ډول غوړي چیز وکونه واستوي.
فریباجان اول خو دا وایم چې د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر هغه راپورونه تایید کړل چې پر اساس یې ویل شو دا هیواد د سوریه ختیځ ته تازه د مزواکونه لشي. مخکې دا ډول راپورونه خبره شوی او دا ویل چې هدف دا دی د غوځوکونو داستولو چې دا سیمه د داعش یا اسلامي دولت د سختري زیدلې له خطر وژغوري او ورڅخه وی ساتي. اسپر ویلی چې له تازه د مزواکونو سره به زغرګاډي او احتمالا ټانکونه هم ملوي. اسپر دا خبره پرون جمعه په بروکسل کې وکړه. د ویل چې په سوریه کې امریکایي ځواکونه به محدود حضور ولري او هدف به دا وي چې د داعش وسلوال د تیلو تصفیه ځایونو ته یا چاڼ ځایونو ته لاره پیدا نکړي. دا هم ویل چې د داعش د ځپلو د کمپاین په دوهم پړاو کې به تمرکز د هغوی د مالی سرچینو په بندولو باندې وي. د امریکا دفاع وزیر دا هم ویل چې د امریکا محدود حضور به لا پیاوړی کړي.
بله ترڅو د امریکا دفاع وزیر د استول کې دونکو ځواکونو د شمیر پړم څه ویلي دي کنه؟
تقریبا هدا پر پدیاره نظر سرګن کړی دی. خبري کړی دی د ویل دي چې د دې میکانیزه ځواک شمیر به 200 تنو ته ورسی شي، خو دقیق ونه ویل چې څومره 200 څخه له سلورانی ولې تر زرو پوری نو دقیق نه دی ویل چې څومره. خو د ته موبایل پام وی چې امریکا په سوریه کې د ترکیه پولی تل نشته سیمو څخه شاوخوا زر پوځیان استلی دي. په همدغه سیمو کې به چې امریکا خپل پوځیان ورڅخه استلی دي روسی پوځیان غاز مکوي. په دې سیمو کې په خو امریکایي ځواکونه د کوردو ځواکونو سره یو ځای غاز مکوله.
بله ډېر زیاته مننه کوم دوستان. و مریدل چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سوریه ختیځ ته نور ځواکونه او پوځي وسایل واستوي. په دې اړه نور تازه راپورونه او تحلیلونه کولای شي چې د ازادي رادیو په خبرونو کې تاسو ته موږ درته خبرو کوو. تاسو اوریدلای شئ کولای شئ د ازادي رادیو ویب سټ ته هم ولاړ شئ او د سیمې او نړۍ په اړه تازه راپورونه واوري. ویل ولې پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
و ورزو د کابل چاپ او رسپانو ته وبرو چې دغه رسپانو پر کوم مسایل باندې تبصره او مقاله لیکل دي. ناجی صافی دغه رسپانو لوستي دی او غټ کې راوړوي.
ویسا ورسپانی د سر مقالی انوان دی د ولسمشریزو انتخاباتو نتایجو ته څومره هیله کیدای شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي انتخابات وشول خو د جعل تصویر او تقلب تور داغ د انتخاباتو له لمنې پاک نه شو. د سر مقاله لیکونکي په خبره دا چې اوس له 800 زیاتې رایې باطلې اعلانېږي د دې معنی دا ده چې تقلب شوی، خو باید دا معلومه شي چې دا تقلب چا کړی او ولس باید پوه شي چې حقیقت څه دی. په سر مقاله کې راغلي که دغو درغلیو سره سره د انتخاباتو نتایج اعلان شي، دغه نتایج به چاته د منلو نه وي او کړکېچ به لا پسې زیات شي. خو د سر مقالې لیکوال بیا پوښتنه مطرح کړې چې د دغه بحران مسؤول به څوک وي. ځواب یې روښانه ګڼي او لیکي دا انتخابات چې د کوم حکومت په مدیریت ترسره شول، بې له شکه چې هر نو مسؤلیت هم همدې حکومت ته رجع کیږي. د سر مقالې په پای کې لیکل شوي که چیرې ماضي ته ولاړ شو چې باید هم ولاړ شو، موږ ته خو یې ځواب مثبت نه ښکاري او که تېره سناریو تکرار شي، بې له شکه د ولس 15 کاله نور به هم ځای شي او دا به په خپله یوه لویه تراژیدي وي. هیواد دولتي ورځپاڼې تر دې سر لیک لاندې خپله مقاله پیل کړې ده. د روسیې، چین او پاکستان ناوړې هڅې وړاندې په سر مقاله کې راغلي. روسیا، چین او پاکستان هڅه کوي چې یو ځلې بیا په مسکو کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. سر مقاله لیکونکي لیکي دې ته هغوی په افغانستان کې د سولې پر سر د بحث او خبرو نوم ورکړی، خو په اصل کې هغوی ټول په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول له افغان ځواکونو سره د ترهګرۍ پر ضد د امریکا او ناټو د پوځي ماموریت مخالفت کوي. د سر مقالې د لیکوال په باور دا لوري په ټول وڅ هڅه کوي چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه ژر له افغانستان ووزي، چې افغان حکومت کاواکه شي، طالب ترهګریزو بریدونو ته زور ورکړي او د ترهګرۍ په ملاتړ بیا افغان حکومت ته ستونزې جوړې کړي. د سر مقالې لیکونکي په وینا د دې هڅې پایله ډیره خطرناکه او آن د سیمې او نړۍ پر زیان ده، ځکه ترهګري په پاکستان کې لا پیاوړې شوې او د افغانستان تر څنګ یې سیمې او نړۍ ته ګواښ پېښ کړی. د سر مقالې په پای کې راغلي د سولې تر انوال لاندې دا ډول غونډې د افغانانو له ګډون پرته کومه پایله نه لري او دا ډول غونډې یوازې او یوازې د امتیاز غوښتنې او له افغان حکومت سره د هر ډول پوځي، سیاسي او اقتصادي ملاتړ د مخنیوي لپاره دي، نه د سولې لپاره. او دنیا ورځپاڼې خپل سر مقاله بیا په دې کرښو پیل کړې. په تېره اونۍ کې د سولې خبرې اترې وړاندې په سر مقاله کې راغلي د روسیې، پاکستان، امریکا او چین استازیو د جمعې په ورځ د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړې. د سر مقالې لیکوال د افغان چارواکو په حواله لیکي د سولې لپاره د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو دا هڅې ګټورې دي او کولای شي چې افغانستان یوې بنسټیزې سولې ته ورسوي.
تاسو سره رادیو اوري دوستانو، اوس په ورسو نورستان ولایت د نورستان مرکز پارون کې بزګران د لوګانو له سژنې حاصله خوش دي، وایي چې د تیرو کلونو پرتله حاصل ورکړی او ښه بازار لري. د دې موضوع تفصیل زموږ همکار روح الله انوري راکوي.
د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکو وای په خوای د لوګانو فصلونو سره زیاته خواري کوله، خو حاصل به کم وو. خو اوس ورسره د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست لخوا د شو همکاریو په برکت د لوګانو کښتونو د پوخا په پرتله زیات حاصل ورکړي. حمید الله او محمد اسف وای
دهقانان یا کاروانګران چې د سی خاص معلومات نه لرل، اوس چې د ساحوي مکتب دلته ایجاد شو او د هغې لخوا نه موږ ته معلومات، تخمونه اچول، بیا ځمکه اماده کول او بو کول او سره شیندل او نور ټول په اړه خونو کې هغه معلومات راک، هغه نه رسته بیا اوس حاصلات مخینه په نسبت ډیر ښه دي.
په خوښ می واړه واړه کشرانو نه خرڅېدل، خپل کور د پاره کفایت نه کول. اوس چې کوم دي د زراعت د طرف نه کوم کشر تخم غیر کړم موږ ته
دوی وای ل دی وړاندې هم الوغان کرل، خو بازار ته د وستلو او خرڅولو نه وو. خو سک کال ل هر کلی په ټنونو الوغان کونړ او ننګرهار ته وړل کیږي. عمران او شاکر الله وای
اوس ډیر ښه بازار پیدا شوی دی. اوس چې سړی خلک چې پټینه الوګان وباسي او سمدستي وسه ګاډي ولاړې او خریدار وسه ولاړې او هغه وړي.
د دې کلی کې تقریبا 3 شپه یا
سالو شش پای پوری حقتا خرطول د پر لیک دور کیږي.
بزګران وای ک حکومت ورسره د کرکلی په برخه کې د اسري وسایل مرسته وکړي او دوی پر خپل ځمکې هواري کړي نو ستونزې به کمی او حاصلات به نور هم زیات شي.
په کارولو وخت کې موږ ټول په لاسونو کارو په خالي لاس او وشتلو وخت کې په لاس په خالي لاس او دامن وخت یخ موسمي او زموږ لاسونه خرابېږي د خورې د لاسه خوره خرابوي.
ښه حاصلات لاسته راغلي ده خو د دې په وستلو کې زموږ څه ستونزه شته چې لاسونه کار اخلو او یخنې مې خاص کر منی ټیم کې نو موږ زراعت ریاست نه هیله مند یو دا ارزو لرو چې د کچالانو او د الوګانو وستلو دپاره موږ ته چې کوم وسایل ضرورت دي هغه وسایلو تجهیزولو کې راسره مرسته وکړي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته وویل دوی بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړي او په برکت د ځمکو حاصلات زیات شوي.
عامه پوهاوی کې د کرنې ریاست ډېر لاسته راوړنه لري او دا لړۍ دوام لري انشاءالله چې دا ستونزې به پراتونکو کې بیان نوي. یو دغه د خپلو زراعتي محصولاتو د بازار ته نو وړاندې کول او نه د دینه د یو تجارتي توکي په صفت باندې استفاده کول.
هغه وای نورستاني بزګران او دهقانان د کرنیزو عصري وسایلو څخه محروم دي او دوی هڅه کوي چې یادو بزګرانو ته دغه سانتیوي برابرې کړي.
دا هغه بزګران دي چې په ټول د کلونو کې دیو هیڅ کله د ماشينالاتو څخه استفاده نه کړي، خاصتا د کرنیزو ماشينالاتو څخه. د نیک مرغه ام دغه تیر کال د کرنې وزارت مونږ ته درې اراده ترکتور نه راولېګل چې دغه درې اراده ترکتور نه مونږ هم دې بزګرانو ته په ډیر ارزانه قیمت مونږ دیو ته په اجاره ورکړل. سکهلې تقریبا یو اندازې بزګرانو مشکلات مونږ حل کړی دي. فراتون کې به هم دې لړۍ ته ادامه ورکړو او ان شاء الله نور ماشينالات به هم موږ دې سیمې ته راوړو.
د یادونې وړ ده چې په نورستان کې زمکه کمې دي او هغه هم ټوله د غرونو په لمنو کې آبادی شوي چې اکثره هواري نه دي او دوی اړ دي چې هر بوټی ته په لاسونو وبو ورسوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو لکه چې مخکې مو واورېدل، ترشنه آسمان لاندې پروګرام هر شنبه د دوو بجو تر څلور بجو پورې خپرېږي چې نن یې ورځ ده. او نن په نننی پروګرام کې به د مسکو او چین او همداراز په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه چې د افغانستان په اړه یې درلودې په دې اړه بحث ولرو. او دغه راز په دوهمه برخه کې، په دوهم ساعت کې به یې د واکسیناسیون چارې یا د پولیو چارې په افغانستان کې کوم ستونزو سره مخامخ دي، څونه پرمختګونه لري، په دې اړه تاسو هم کولای شئ چې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. خو مخکې تر دې چې هغه دولار سو په اوسنۍ خبرونه کې به تاسو پیغامونه واورو.
ستاسو له پیغامونو
محمد اکرم نن بوري د باندې شخص یعنی د زابل ولایت شهر صفار ولسوالۍ د بوري د باندې خبره کوم. خبره مې دا ده، موږ دلته ډېر خوشحال پراتی مکتب نه لرو، یعنی کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو، واکسین نه لرو. زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته واکسین او مکتب او کلینیک درې سره اړتیا لري. راپراکي هر ژمی موږ دوی ستیا د وښین نه لرو، هر ژمی تر وښین نه لرو. غوښتنه مې دا ده چې موږ اړتیا لري. راپراکي دا د راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ خبره نه شي کولای چې واکسین خامخا ورسی خامخا.
زه جمعګایم د پکتیکا ولایت مرکز شرن خبرې کوم. د موږ پکتیکا ولایت کې د معلولینو د شهیدانو غټ ستونزې دي. د شهیدانو امیر صاحب د رئیس دا د خلکو ته په وخت باندې پیسې نه ورکوي، اته لا درې کاله څلور کاله دای دای خلک سس پنځه کاله پیسې لا نه دی اخیستي. دی ما بس پکتیکا کې د بانګو په سطح باندې تجارانو په سطح باندې د غور په باندې خپل تجارت کې. نو زه غواړم چې پکتیکا والیم په دې کې غټه توجه وکړي. مهرباني.
دولت پر دولت پیسے آزادی راجیہ نا خواہش رامونا دولت چارواک پر غزو پر ورسوی. السلام علیکم.